میلمه څخه وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږ چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلق کړي دي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوي امنیي قمندان معرفي کړي. او پاکستان پر درې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو د دې کسانو د کارونو او پر دوی د مالی فساد د تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خارج جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیار مل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین خانی د هغه شپږو کسانو پولیس کې دي چې دندې د ولسمشر په حکم تعلق شوې دي. بلخوا افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو د ننوتل د نه منلو وړ بللی او امر کړی چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتلو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلق شوي او ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو پلاوی ټاکل. ولسمشر غنی د ایسا په اداره کې د چهارشنبه د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوستونو کې له لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت دې څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسا د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان معرفي کړي. همداراز د عدلیې له وزارته غوښتل شوي چې د ایسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یوه اساسي طرحه جوړه کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د ایسا ادارې ته په زور ننوتي. د کورنۍ چارو وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ولایت تللی او هلته یې دغه ولایت لپاره نوی د امنی قمندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانیا د روزګان نوی امنی قمندان ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی او لوی درستی قدم شاه د روزګان د نوی امنی قمندان د معرفي کولو ترڅنګ د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې ولید.
وزیر امور داخله ولوی درستی اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنی جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن.
دا هود د میاشتې په پای کې د پخوانی قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته اروزگان امنی قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له برسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسی یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی او د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد سبا سرام لیدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د ریپورت په حواله د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. په ریپورت کې راغلي چې د دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو، خو اژانس په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې دقیقا پر کومو دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوې. بلخوا هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو پر لرلید خبرې وکړې. د هندي رسنیو د رپورټ پر اساس په دې مسلو پرون په نوي ډیلي کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالو سلاکارانو خبرې کړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. دوی موافقه کړې چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د چین په پلازمینه پیکینګ کې لومړۍ غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې شوې وه. پاکستان پر درې بلوز بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. دا کسانو په هغه وخت کې هڅه کوله چې د دې الوتکې په تختولو اسلام آباد اړ کړي څو په بلوچستان کې له اتومي ازموینو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدامونو سخت انتقاد کړی، ویلي دي په پاکستان کې له اعدامونو څخه د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل کېږي او د بشري حقونو د سرغړاویو موارد پټوي. دا سازمان وایي وروسته له هغې چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په برید کې په لسګونو زده کوونکي ووژل شول او پاکستان پر اعدامونو لګیدلی بندیز لري کړ، په دې هیواد کې تر اوسه 130 کسان اعدام شوي دي. د بشر الاسد د رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون یې د دې ښار څو دفاعي سنګری لاندې کړي دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهمه متحده ډله بلل کېږي. عراقي چارواکي وایي د هغه 400 د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال د تکریت ښار ته نږدې وژلي. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبیب ډاکټر زید العباس پرون وویل د مړو ټوټې له 400 ډلیزو قبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیره عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپېژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په 90 زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد ازموچو دا خبره پرون وکړه، وی ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 3500 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېری د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 150 تنه هغه کیمیاوي وسلې هم شامل دي چې د سوریې څخه ایستل شوي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یې ولای هل اصلي کړه چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخته اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2016 کال تر جولای به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې تېره اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې که اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغی د خپلو ملي ګټو دفاع به وکړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره په مسکو کې لیدلی. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د اروزګان لپاره پرون نوی د امنی قومندان د کورنیو چارو د وزیر لخوا معرفي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ناامنۍ دوام لري. د اروزګان په امنیتي حالاتو رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه د دې ولایت په امنیتي وضعیت د ولسي جرګې له یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د فوایدامې وزارت مرستیال وایي د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل شي. له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته او هغه هم په غیر قانوني او قاچاقي لارو، دا موضوع په یو مفصل او تفصیلي رپورټ کې درسره شریکوو. او که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم واورئ. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې دوی په اوروزګان ولایت کې یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي دي او دغه مهال په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې دغلته د روانو جګړو او ناکراریو تایید وکړ، خو یې ویل چې پر حالاتو کنټرول لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر د لوی درستی سره پرون یو ځای اوروزګان ته تللی و او هلته یې د دې ولایت لپاره نوی د امنیتي قمندان معرفي کړی. عصمت ساروان په دې اړه نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په داسې حال کې اوروزګان ته نوی امنیتي قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې یې نیولې دي. په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیت قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوري او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلي بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اوروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وواژه.
تر اوسه پورې 8 پوستې چې 4 پوستې د چورې پور سوالي کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د 100 پوستې د چارچینو پور سوالي کې نه پوهېږم چې نه پوستې دي که 8 پوستې دي. 8 پوستې د ګراوت پور سوالي کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اوروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې دي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اوروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراود ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې کتل. نو مونږ اوس په اوروزګانو کې کوشش کوو چې د ټولو امکاناتو نه کار واخلو. نوی قمندان هم ولاړ دی، نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخ ته وړي او دشمن به حتما انشاءالله په بشپړ توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کېږي وروسته له دې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځمکني او هوایي ملاتړ بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږ کال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بې ساري دي.
وموردل چې په اوروزګان کې په پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نوی د امنی قمندان معرفي کړی دی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغلته ناکراری روانې دي خو دوی پر سیمه کنټرول لري. عصمت ساروان د اوروزګان د وروستیو حالاتو په اړه د عبیدالله بارکزی سره چې په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی دی مرکه کړې ده، دا مرکه وړاندې کوو.
مخکې په کابل کې په شهادت ورسېدی، تر اوسه پورې په دې میاشت کې اضافه وخت اوروزګان امنیه قومندان نه درلودي. بیا کاملا په جنګي حالت کې چې قومندان نه موجود، طبیعي خبر ده چې پولیس پاشار کېږي. دا یو لامل دی. بل لامل دا و چې موسم د ګرمۍ رالی، موږ د څلورو مختلفو ولایتونو ته چې زموږ سره همسایه ولایتونه دي د هغه تعصب پذیري. بل سبب دا و چې په ډېر لنډ او مناسب وخت کې ورته تقویتي قوتونه ونه رسېدل، نه هوایي یعنې ډېر پولیس موږ چې شهیدان شول یا هغه منطقه د لاسه ورکړي. هغه سبب دا و چې په د دوی مهمات خلاص شوله، هم اوبه ورباندې وچې شوې،
ویل کېږي چې په چوری او ځینو نورو ولسوالیو کې یو شمېر پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي. ویلی شئ چې څومره پوستې به د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي؟
تر اوسه پورې اته پنځوس پوستې چې څلور پوستې د چوری په ولسوالۍ کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د څو پوستې د چاچنو په ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستې دي کاته پوستې دي. اتیس پوستې د دیراوت په ولسوالۍ کې په لاس ورغلي دي او یوولس پوستې د خاص روزګان په ولسوالۍ.
دا چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو سیمو کې دومره قوي شوي دي، علت یې دا دی چې روزګان امنیه قمندان نه درلود او که نه طالبان په مجموع کې قوي شوي دي؟
نه نه، طالبان نه دي قوي شوي، فقط د امنیه قمندان نه شتون یو سبب و، د ګرمي موسم بل سبب و، او زموږ محلي او ملي پولیسو ته پر وخت باندې د مهماتو نه رسېدل بل سبب و. داګرې تر هغه سببونو چې د دوی سره په دغه کومک وکړي، نو نن دولت لاس په کار شو هم د خاص روزګان د ولسوالۍ خواته د عملیاتو پلان برابر شو، او هم جراوت ولسوالۍ کې عملا عملیات شروع دي. کېدای شي په ظرف د درې څلوېښتو کې روزګان کاملا بېرته تشکیل شي. په اجتماع کې چې نو ازبک ګراریان یا ترکستان ورسره دي، حتی پنجابي طالبان که زه درته وایم چې د پاکستان د پوځ خلک د طالب په جامه کې ورسره دي، په دې جنګونو کې سره برخه اخلي.
د ولسی جرګې استازی عبیدالله بارکزی و چې تاسو ورسره د روزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي دا هیواد باید له سترو تمویلونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. دغه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي له دې پرته به افغانستان په راتلونکي کې ونه توانېږي چې په یوازې ځان لوی لارې جوړې کړي. ښاغلي منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه، د وسپنې پټلۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي. کله چې پیسې لا هم د ډونرانو لخوا ورکول کېږي، نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک، د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ، د افغانستان د شمال، جنوب، شرق او غرب سړکونه او د ګاونډیو هیوادونو له سړکونو او د هغوی له لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. ښاغلي منګل همداراز ټینګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کېږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کېږي، او د امنیت نشتوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډېدو لامل بلل کېږي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان 9000 کیلومتره سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري، او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډیو هیوادونو د نښلېدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړېدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغېزمن بولي، او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده، څو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او غیر مالي سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي تر څو چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره د اقتصادي لحاظ ډېره مرسته کولی شي او د اقتصاد په پرمختګ او ودی که ډیر موثر تمامیدلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار لپاره تر اوسه پوري د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاریو او اړیکو د خوالي لپاره ځینې هڅې کړې دي. خو څېړونکي ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي له دې چې د لوی ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي، باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سید جمال الدین افغان پانتون ماسلین په پانتون کې د برښنا له نشټوالي شکایت کوي. ماسلین وایي ګرمي ده او د برق نشټون د دوی لړۍ رستون سره مخ کړي. په دې اړه د روحلا انوري ریپورت اورو.
د سید جمال الدین افغان په هونتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوه، په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصل یم. په هونتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. از موږ اوس په صنف کې یو سلاته ډیرش نفرې او اول د صنف تنگ دی. موږ په کې ځایګونو چوکۍ نشته، په لاندې په ځمکه ناشتي، په فرش باندې دغه دی. د برق نشته، پکې نه شته، بس هم سي ناشتي او ګرمي ده.
نوم می محمد ادریس. برق تر دې پورې ستونزه چې موږ خپل جنریټر اخیستې ده، بیا د تیلو په اړه کې مشکل وغه تیل موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستې ده. برق بيخي زیات مشکل ده. کله چې د پروجیکټور درسي نو هغه برق وځم غاڼه فاکول.
دوی وای 15 کال پوره شو بیلابیلو چارواکو ورسره غنی ژمنی وکړي چې په هونتون ته به د برق اسانته وي برابر کړي، خو د نور ژمنو په سیر د برق ژمنه هم په کاغذ او ژبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هونتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
وختنه مودغه د شاول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي رادیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشټوالي دی. جنرټول چارانو او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبوت یا نشټوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه دی چې ټول چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو ماسرین او دوستانو ته به پته ولګي چې برق شته خو ځای پدې کار نه. دا خو د برق در ریاست مکلفیت چې دا کار تکمیل کړو، متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکا جوړه شوې چې هغه وخت یې 1.5 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سرار باغ د نجاري فابریکی او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمېر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو موږ غږ لاساده رادیو نوریز مخبرونه. هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. او کچیر انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویپانه لاري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي چې زموږ په ویپانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. په افغانستان کې د روسي او پی خلامل له هواد څخه د خلکو د وټلو حد زیاتی شوه. زینو کورنۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د یو آرام ژوند په خاطر غواړي چې له هرې ممکنه لارې چې وشي بهرنۍ هیوادونو ته ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان روستۍ احصایې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې 8.5 زره افغانانو د نړۍ په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
هغه کورنۍ چې په خوی بهرنۍ هیوادونو ته د تګ لپاره زړه نه وخه کړی اوس وایي چې د هیواد وروستۍ او نامناسبه شرایطو متاثره کړي او مجبور دي چې خپل کور او کلی پرېږدي او ځانونه بهر ته وباسي. سلمان یو له دغو افغانانو څخه دی چې غواړي هر ډول مرګونی خطر او غیر قانوني لارو ته غاړه کیږدي، خو چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. له ده سره د کابل ښار د کالیو د خرڅولو په یو دوکان کې مخامخ شوم. ده له خپل یو ملګري سره د یوه قاچاق کوونکي په ذریعه په خوندي توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلې کورنۍ د تګ خبرې کولې. شیبه وروسته موږ هم له سلمان څخه بهر ته د ده د تلو په هکله وپوښتل. ده د خپل تګ اسرار داسې بیان کړل:
موږ یو شپږ کسیزه کورنۍ یو. تصمیم مو ونیوی چې له یو قاچاق کوونکي سره خبرې وکړو چې موږ د ځمکې یا د هوا له لارې کوم اروپایي هیواد ته ورسوي. له قاچاق کوونکي سره مو د پیسو خبره وکړه. قاچاق کوونکي ژمنه وکړه چې په 15 ورځو کې مو اروپا ته رسولی شم. قاچاق کوونکي راته د ځمکې تګ باید 15,000 ډالره او د هوایي تګ 20,000 ډالره وویله.
سلمان وویل په کابل ښار کې په شاوخوا 15 کلن ژوند کې ډېر ځله د جنګونو، وینو تویونو او داسې نورو ناخوالو شاهد پاتې شوی، خو هیڅکله یې نه دي غوښتي چې بهر ته ووځي، خو اوس غواړي چې هیواد پرېږدي.
اشرف غنی او عبدالله د خلکو په سترګو کې خاورې ودړولې او ځانونه یې کاندید او انتخاب کړل. دوی خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکړې وې، خو هېڅ یې هم ونه کړل. بهر ته مو د تګ علت د هېواد نامناسبه شرایط دي، ځکه چې هر ورځ چاودنې دي او مرګ دی. د دې له امله مې تصمیم نیولی چې له هېواده ووځم.
سلمان یوازینی افغان نه دی چې بهر ته د تګ هڅه کوي، بلکې داسې نورې کورنۍ هم شته چې ده ته ورته نظر او تصمیم لري. بل افغان اکمل شفیق وایي چې په هېواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غواړي چې د یوه هوسا ژوند لپاره له هېواده بهر ولاړ شي.
رفاه اجتماعي معیار نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است.
ټولنیزه هوساینه نشته، کار نشته او شرایط خراب دي. د همدې له امله خلک غواړي چې هېواد پرېږدي. غواړم داسې ځای ته لاړ شم چې فکر مې آرام وسي. ډېرو خلکو سره مې خبرې کړي چې بهر ته مې ورسوي. تصمیم لرم چې لومړی زه ووځم او له هغې وروسته کورنۍ هم وباسم.
ځینې خلک وایي بهر ته د تګ غیر قانوني لارې له خطرونو ډکې دي، خو په اوسنیو شرایطو کې بله لار د قاچاق هوایی لاره ده. سره له دې چې په افغانستان کې کډوالي او د انسان قاچاق نوې خبره نه ده، خو ویل کېږي چې په وروستیو 3 میاشتو کې د قاچاق کوونکو بازار له بل هر وخت څخه زیات تود شوی دی. یو شمېر کورنۍ چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د تګ تصمیم لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاق کوونکي ورڅخه د یو کس د رسولو په بدل کې له 20,000 ډالرو څخه تر 25,000 پورې غواړي. له دوی څخه یوه د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته وویل چې یو قاچاق کوونکی راته ویلي چې په تضمین سره د 20 ورځو کې جرمني او یا د اروپا کوم بل هیواد ته رسولی شم، او پیسې درڅخه هم د یوه باوري کس په ذریعه له رسېدو وروسته اخلم. په کابل کې د توریستي خدمتونو ځینې شرکتونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې ډېر ځوانان هڅې کوي چې د تحصیل، تجارت، سیاحت او د درملنې په نامه بهر ته د تګ ویزې واخلي. دا چې ځینې افغانان اروپایي هیوادونه له خپل هیواده غوره ګڼي، دا پوښتنه مو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر له ویاند نادر فرهاد څخه وکړه. ده وویل:
متاسفانه تعدادی از افغان هایی که زیادتر در گذشته های نچندان دور مهاجرت کردن،
با خوشینه سر از این افغانان چی په روسیو که کډوال شوی، د کډوالۍ دلایل په هیواد کې د ژوند د امکاناتو نشتوالی په ګوته کړی دی. په 2014 کال کې د نړۍ 40 صنعتي هیوادونو ته 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي.
د ملګرو ملتو وروستۍ شمیرنه ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د اروپا په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ځوانانو ته د کارموندنې په مقصد د حرفي زده کړو مختلف پروګرامونه تنظیم کړي دي. کارپوهان وایي کومې وعدې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د کارموندنې، عدالت او سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې کړې وې، لا تر اوسه عملي شوې نه دي. د همدې له امله خلک پر حکومت بې باوره شول. دا چې حکومت د خلکو د هوساینې لپاره کوم پروګرامونه پلان کړي، دامو د حکومت د اجرایی ریاست د ویان لمرستیال جاوید فیصل څخه وپوښتل. ده وویل
نننی مشکلات چې د افغانستان خلک او حکومت پکې راګیر دی، دا مشکلات له دوو ورځو یا څو میاشتو څخه نه دي، دا له پخوا څخه دي. د دغه حالت لپاره ضرورت و چې محکمی ادارې امادګي نیولې وای، قانون یې تطبیق کړی وای، ځکه موږ ټول پوهېدو چې خارجیان له افغانستانه وځي، د نړۍ کومکونه کمیږي او له دغسې وضعیت سره مخامخ کېږو. اوسنی حکومت دې برخې ته متوجه دی، قانونه چې شته د هغوی تطبیق څه وخت غواړي. مهمه ده چې خلک حوصله ولري او له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي.
ځینې افغان کارپوهان وایي له 2014 کال وروسته له هېواده د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره سم له یوې خوا د خلکو په کاروبار ناوړه اثر پرېوت او له بلې خوا خلک په راتلونکې بې باوره شول. د همدې له امله ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې بهر ته ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري اوس هم په مخړی یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د خار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره اروزګان ولایت ته تللی و او دغه ولایت کې نوی امنیي قمندان معرفي کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولې. پاکستان پر درې بلوچ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړ. عراقي چارواکي وایي د هغو څلور سواویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي داعش سخت دریځې ډلې تیر کال تکریت ښار ته نږدې وشلې. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. دا د ازادۍ رانیو ده. دوستانو د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو هغه مطالب او خبرونه چې په دې خبرونه کې خپاره شول کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال تیار کړی دی.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي. د کورنیو لخوا نجونې درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پرېښودل کیږي. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پرېښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردی میز کې را سره مولوی صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محاصله نادیا سادات میلمانه دي. څلور واړو ته هر کلی او ستړي مشي وایو. په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بخش کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته، د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب ته راته دا وایي چې ښځې په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په پولیسو پلیټ کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو وګورو نن سبا چې دي زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقع او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې داسې ترسره کېږي چې هغه په د خپل خوانه یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد دا غي په اساس باندې ديني جرمي اموال دغه شي د یو ځای ته انتقالي کې یو خلک دي موږ اساس کلتور کې به د خزو تلاشي او دا خبری جدی د سړی د خوانه جدی دا یو د کلتور په اساس د روایت پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه ده ورته هغه یو خزو څوک تلاشي کې په دې اساس کې د دې لپاره کوم ډول تاسو په دې موارد کې چیرته خزو تلاشي راځي یا د شي هغه شکوک دی نه راځي چې هغه د خزو د خوانه هغه تفتیش یا هغه په وو پلټل شي نو په دې موارد کې د خزو موجودیت چیرې زبنده په ټولنه کې مهم دی او باید چې هغه باید موجود وي تر څو همدا شان دې موارد تشخیص کړي او زمونږ هغه ټولنه هغه ضرر چې دی هغه دغه چې هغه د پیسې او هغه باندې دی ورته
ډېر مننه نادیا جانې ستا په نظر باندې څومره نجونې او خزو دې تلېواله دي چې په دفترونو کې وظیفې اجرا کی او یا هم امنیه قمندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي
زما پلان باندې ځکه چې په خپل هم د شریعت د پنځي محاصله يم نو دې ته ډیره توجه د خلکو دې ته چې نجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي پس دا غنه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کیږي چې نجونې او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د خود ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري نو نشي کولی هېڅکله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په چې 50% خزی دی تا خپل روش تا استعداد تا وده ورکی او پا دی بانی پا دان دادمانی وزی ترزو ایدارات تارا شوکارو کی از خود اسنو زنو پتولا نکی
زمان پختان داو چه سمرا نجونی خزی دی تلیوالا چه دفترون تلاری شی یا پولیسو کی زمان داخل کی ترسو خدمت
دیره زیاد خزی لیوالا دی او لکه سمرا چه ما کتلی دی سمرا سرا چه ما کار کرده دی یعنی په کونار کې مخکې دومره نه و لګېدل مخکې په تله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړی او اداراتو ته راغلي دي او وظیفې کړي البته په حجاب کې
ډېره مننه رئیس صاحب دا راته تاسو اوس ووایئ چې په ښځینه پولیسو اهمیت هومره اړین دی په ټولنه کې او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه ښه کوي که نه ښه کوي
دا چې موږ تاسو ته خپله ټولنه ته نظر وکړو موږ اول یو اسلامي ټولنه یې بیا سنتي بیا افغانان یو دا چې زموږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې بس د جنګونو له کبله ډېر زیانمن شوې ده نو زموږ ټولنه تعلیمي بخش ډېر زیات ضرورت لري ځکه موږ تاسو همیشه تعلیم د پرمختګ سبب د هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي کچیر علمیت نه موږ تاسو نشو کولای چې خپل پرمختګ وکړو خپل ولادونه څه وکړو او بل هغه د ایواته پرمختګ وکړو نو زموږ ټولنه کې موږ په حساب د قرآن ولایت په نظر کې ونیسم نه تقریبا 10 کاله مخکې نو کوم اوس 10 کاله مخکې تر اوس انا تاسو سره مقایسه کوو ګورو چې زمونږه او تاسو په ایواته کې خويندې مایندې مشرزيات علاقه مدي دي ته لري چې هغه تعلیم او تحصیل کې اړتیا سي لاتو کې بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي ادارات کې کار کوي البته زیاتره ډېر خزې لري دي وظایف ده لکه مثلا موږ د دلمانی فارغین لرو د مثلا د پانتون فارغین لرو هغه څلور ځکه مثلا د دې تعلیم مثلا د دې کارو په اداراتو کې کیږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي هغه څنګه تاسو خپل کورنۍ سوز دي زموږ تاسو هغه انانات چې موږ ته د شریعت سره مغایرت کړي ځکه اسلام په خدو نړیوال تعلیم پاس کړی دی او د کار حق متجاوز کړي کار حق هم ورکړي دی په دې بنا باندې زموږ خويندې یعنی کله چې سړي لازم 50% اما موږ مثلا وي نیمه یې ټولنه خزه تشکیلوي یعنی زموږ د نیمه یې قشر علاقه مندي دي ته لږه په ټولنه کې دي کار کوي بیرغ تاسو بل په خپل بل جزاو چې خدینه پولیس نو ګور زموږ تاسو ټولنه ته زموږ تاسو اسلامي ټولنه ته خدینه پولیس اشارې ضرورت دی خصوصا یعنی تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامین او حالت خو ان الاسف دې نه کېږي چې خزه پولیس زول رم یا موږ یو لږ مجبور کنا چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایط باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ یو وخت مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده داخلي خارجي جنگونه دي ستونزې زیات دي په دې خاطر باندې چې زمونږ ټولنه وته ولې دا ستونزې راوځي مو اشد ضرورت زمونږ خزینه پولیس ته خو نه خوایند ته ځکه خو فایل نه مثلا په پولیس کې شامل شي او دنده واخلي البته دا دنده په پولیس کې غوښتل هم د ټول ځان مثلا کېدل شي اول به زمونږ خپل ټولنه دي سکیورټي ولې ځکه زمونږ تاسو ضرورت زمونږ تاسو کورونه خرابيږي مثلا زمونږ تاسو ماشومان وژل کېږي زمونږ تاسو وطن خرابيږي مثلا مکاتب چې ضرورت کېږي شفاخانه د دې د سنه د دې نه چې زمونږ تاسو کچري خزینه پولیسونه لرو مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین کدا خارجي کې داخلي حاجه وکړي دا د خزینه لپاره په استفاده کې د دې زمونږ تاسو یو مکتب منځوري دا د موږ اساس یو چارواکی یو عالم یو عامي قومي مشر وښني نو بنا پر دغه ضرورت باندې زما په نظر موږ د دې ته زیات اړتیا لرو زیات ضرورت دی چې باید خویندې واسه ورشي نه یوازې مثلا د ښځو چارې سره د هڅولو کې باید لري هغه د معرفه هم مسولیت لري هغه د اوقاف مسولیت لري د مقام د ولایت زموږ قومي مشران سپین ګیري بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي البته دوی ته به ان شاءالله کومه ستونزه په جریانې وضعې کې نه وي چې موږ اساس اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپله مقام ملي لباس وي دوی به ځای مشخص بیلي ځکه څو بار ما له غوښتنه شوې ده د قوماندانۍ له خوانه یعنې ما ټول شرایط یې کتلي مطالعه کړې مې ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې یعنی لباس به یې په خپل عادي لباس وي هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوږه ولري نه دوی ته به مشخص ځای د خویندو بیل وي مثلا یو ترانسپورټ به امکانه برتري کافي معاش به ورکوي روزل کېږي ما دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مجموع د ولس په خدمت کې به شي نو زما هیله دا ده چې د په کونړ ولایت کې د ټولو کورنۍ نه یعنې ټولو نسه قومي مشرانو سپین ږیرو علماو نه زما غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي دا زما ټولنې ضرورت دی
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي
مولوی صاحب ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت زیاته موږ ټول مسلمانان او افغانان او پښتانه یو هیڅوک دا نه غواړي چې دغه میرمن دغه خور یا دغه مور دې سړی تلاشي کې نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات چې په ټولنه کې بیا ولې خلک خزینه ته اجازه نه ورکوي چې
پولیس کې دنده وایي انوري صدر کې شرط نشته چې ضرورت شته دنیا کې به داسې نظام نه چایي واځي د ذکرو نه جوړي کړي عام که پاملي نظام دی او عام که اداري او ملي نظام اړتیا دې ته ده چې د ټولنې ټول آباد او اقشار په دې کې شریکه دنده اجرا کړي او ونډې هم دغه وي چې خپل نظام مخکې وي او دې کې شرط نشته چې موږ او زموږ نظام دې ته ضرورت لري چې د هر قسم تیاری نه دی مجهز وي او ستونزه نه وي پکې کله ضرورت د ښځو په رابطه پیدا کېږي باید ښځې وي چې د هغې تحقیق هم په برومندانه ډول وشي ځکه به د تحقیق په جریان کې داسې مسایل راځي چې هغه باید د سړو سره شریک نه وي نو دا باید که یوه ښځینه جنایي کارمند دی یا مثلا څارنوالی یا پسې د هغې نو خبرې داسې چې مسایل به برومندانه حل شي او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د ښځو رنګ کم دی هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې دی نه ورته رئیس صاحب اشاره وکړه زه وایم که چېرته په دې رابطه باندې داسې یو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه په دې کې اشتراک وکړي نه کوئی دا چې دولت لري مثلا چې عسکر دریشیا غوندي پولیس دریشیا غوندي که دا د ښځې په بخش کې وي نو دا طبیعي خبره چې دې کې به ستونزې یا مثلا د دوی د بدوباش او د دوی دغه د سکونت دپاره که داسې پلان وی چې دا ځانګړی ځای لرلی د ترانسپورټ په ارتباط باندې محرم ورسره وي او دې کې یو طریقه داسې کېږي که دغه ذکور پولیس چې هغه خزینه پولیس یې د خپل دغه نه برابر کړی وی دا به ډېر ښه دا وی چې هېڅ شک به هم پکې نه وي او معنا دا دی که دغه امنیتي تدابیرو د نگاه نه دی کوم قرارګاه یا کوم نظامي ځای ته تللی هم هغه خو دا به د دوی په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار وي او دې کې شک نشته دی چې د اسلام په بعضو مسایلو کې سریع احکام نه لري ورګې قیاسي لري ښځې به پولیس وي هغه وخت کې نه وي خو داسې پوځ به پخوانه لکه دا اوس سیستم چې دی نو معنا دا ده چې دا سیستمونه دغه کوي زه بیا
خطرونه به هم نه وو لکه اوس
چې اوس تاسو وګورئ چې زموږ هغه دیني او هغه ملي عنعنات په همدغه شان توطیو کې ښکار شو لکه زه به داسې یم چې جومات خلکو بدنام کړو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نشي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاد په ډېرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې تاسو ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله یعنی څه اوس فکر کوي چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی په امن کې نه دی نو ستا مېرمن او ستاسې زراره به هغه به مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ځي یا به څنګه په امن کې زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول خزینه بخښ کې د هغې نه دا وي چې هغه دوه کارونه وکړي یو دا دی چې دوی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي او دویم دا دی چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا د ډېرو ستونزو سره مواجه شي که چېرته ستونزه پیدا کېږي ما مخکې ویلې
دا باید افراد نه پیدا کی یا به تفرید نه پیدا کی کله چې اعتدال په پروسه باندې ذکر روانو یا وناس روانو دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب خلزماټه ده خوښه شوله او عادلانه پریکړه خبره انده چې دا خشونت کې تاسو تخواله کله د سړو د خوانه ده کله د ښځو د خوانه ده یعنی دا مستقیما د سیوه جبهانه ده چې سړی وایي دا ټول تاوتریخوالي سرچینه چې ده دا ښځه ده او یا ښځې وایي چې نه دا سړی دی که دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لاره واره او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لاره واره.
ډېره مننه نسیمه شفیق صاحب، تاسو د دغه برخې دپاره چې ښځې په پولیسو کې ونډه والي یا په دولتي ادارو کې یا نورو ادارو کې ونډه واخلي څه هڅې م کړي تر اوسه پورې؟ تاسو
مننه نوري صاحب د موږ تاسو ویلې کنه چې یوازې د ښځو چارې ریاست په هڅو باندې الوزلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت 15 ولسوالۍ مثلا پرتې سیمې پولیس رسیدګي وکړو او هغوی د آګاهي ورکړو په ټولو بخشونو کې ځکه د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره یا مثلا د قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په دغه آگاهي ورکو یعنی یو اداره ایس امکان یعنی موږ تاسو یو متن چې په یو ګل نه پسرلی کیږي دغه مسله د ټولنې آگاهي خلکو آگاهي ورکول او هغوی آگاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو ځکه زموږ قدمون دیني علما شته دي د دوی خبره چون د آیات او حدیث په بنا ده نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت د هغه څوک چې دیني عالم عالم مکمل تعلیمات لري که واخور موږ دې خبرې هم مثبت وځه که هغه د دین نه بعد کې دین خبرې کوي نو که په خلکو مثبت اثرات شوي نو موږ په خپل د خدو چاري اسات او په خپل د کوم خاصه برنامه مبسه بودیجه د آگاهی د پاره نه لري موږ د نور اداراتو په مرسته او همکاري سره کدا دولتي ادارې کې دولتي ادارې د ځینې برنامې راوي چې موږ البته دغه برنامې د خدو چاري اسات په مثلا رضا باندې د خدو چاري اسات په خپل باندې مثلا د هغه ځای چې موږ تټاکو نه تطبیق کوي اکثر مشهد څه کار کوي چې په خپل خواخه باندې ورسولې یو کلی یو منطقه انتخابي موږ د برنامه کوو او ویل دا چې مثلا دا منطقه باندې دا منطقه نه ام نه او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بل راته سوزه ده د ټول افغانستان ولز لپاره نو دې په خره چې موږ مثلا نه خزو چاري اسات علي برنامه کوي هر ادارې چې موږ راوړي مثلا موږ کولای شو چې ته موږ سره په خپل دولتي او غیر دولتي ادارې کومه کوي د امنیت موږ بحث موږ کولای شو لري پرستی چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو خزي اته په ډیر بد حالت کې قرار لري تعلیم لري دي سی خدمات ته نه رسیږي اقتصاد خراب دی کورنۍ تفریقوالو ترسته مثلا امراض شته باندې اخته دي آگاهي نه لري کورنۍ شو تعالی چې وته لري کیلو کوم څه مشخص یو څه ورکول نه شو اداقل یو څه کلمې د شریعت په بنا مثلا یو څه کلمې عام فهمه کلمې دا غوي مثلا چې هغه دا غوي په جواب نه چې هغه د اداقل دنیا معلومات ورکو چې تاسو څه غواړئ څه کوي څه غوښتنه لري څه ستونزې تاسو لرئ نو تاسو چې موږ سره همکاري نه چې امکانات دي نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ ولا ښځو چارې اسات مکمل کار کړی دی او آگاهي ورکړی دی او خلک آگاه دي نه په حساب یو محدوده خلک آگاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخښه تعلیم کړی مثلا مکتب ولې پوهنتون ولې دولتي ادارې هغه دولتي کار کوي مثلا کنفرانسونو مجالس غونډه کې ناسته دي نه ذکر کړه ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو لرو پرتو سمې کې دي مته د ایساګین هغه ته ضرورت دی چې ساتکیږي چې وای هغه ته موږ ورسیږو هغه ته غي ورکو نو دا د ټولو لسم کاري او د دولت پام کاري او د ټولو دارو پام کاري په ګډه کار کول شو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو عملو نیک کارو چې څه دغه ولس دغه عدالت نه خبر کو
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري
مولوی صاحب علما په دې برخه کې څه کولای شي څه شي وي تر اوسه
انوري صاحب دې کې شک نشته چې لکه تاسو ویل چې د علماء خبره خلق مانی خو زما نظر ده چې علماء په دوه قسمه دي یو علماء حق دی یو علماء سو دي کله چې علماء د خبره نه صحیح استدلال ونه کی هغه خبره هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خپل باندې ځکی نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره د سينو ځکه د دې کوم ثبوت نشته لپاره هغه ده او مصلحتونه سره په ضرورتونه سره به یعنی ته اوس د څه فکر وکړې چې رښتیا د خزو په پړونو کې یاد علماو په پګړو کې څه رقم پجای وو چې هغه کې د څه فجای چې اغار ته برباد لې نه چې خلک یې مړ کړ او د دې ټولنې رهبرانو د دې نظام هغه اداري قواوې له منځه یوړلې. او دا مصلحت دی چې سړی د ځان دپاره او د خپل نظام د حفاظت دپاره یو 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 هغه خپو ضررن چې ورته وایي په هغه لاره باندې لاړ شي. زه په دې رابطه باندې د خزینه بخر چې البته مخکې مې دغه د دوی د حقوقو د دوی د لباس او د دوی دغه حجاب او د دوی د حفاظت او د مسؤلیت هغه کوم پیشنهاد چې موږ د هغې سره سره که په همدغه چوکاټ کې څوک دغه وکړي نو دې ته ضرورت شته دی د ښځو د حیا او د ابرو د عزت د تحفظ دپاره زمونږ استاسې نظام د اولوالامر د حفاظت دپاره او زمونږ استاسې د فوج او زمونږ استاسې د اداراتو د تحفظ په خاطر باندې کېدلی شي چې خویندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي. او معنا دا ده چې دغه کومه ستونزه سره زمونږ نظام او زمونږ اداره لاس ګرېوان ده دې مشکل ته د حل یوه معقوله لاره د همکارۍ د روحیې نه پیدا کړو.
نادیه جانې تر اوسه پورې خپل نجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې ترسره کړي؟ یعنی
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره ما لیدلې دي نجونو د خپل حقوق د ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي او ډېر زیاتې هڅې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې وکولی شي د خپلو ټولنو د هغه خویندو دپاره چې د سواد کچه ټیټه ده د هغوی حقوق وغواړي او په دې ارتباط باندې ټولنې جوړې شوې دي اتحادیې جوړې شوې دي او همدغه ټولنې او اتحادیې دي چې په خپله غواړي خپل اعتراض ته رشد ورکړي او هغه خویندې چې د تعلیم د ساتنې برخه دي د هغوی حقوقو باندې هغوی وپوهوي او د هغوی حقوق وغواړي.
رئیس صاحب خپله ښځې څه کولای شي څومره هڅې کولای شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځای کې وظیفې واخلي او دغه اوسنۍ کوم دودونه چې دي د نه ځان راوباسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي؟
جناب انوري صاحب خو موږ کوم جناب انوري صاحب خبر خبر وضاحت وکړو ښځې هغه وخت خپل هغه شرعي حقوق ته رسېدلی شي یا د هغوی هغه حقوق تامینېدلی شي. اول دا چې هغوی ته د تحصیل او تعلیم اړین زمینه مساعده شي.
خپل د کورنۍ سړو ته دا قناعت ورنکړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نورو برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم دی نو هغه به بهر نورو ته قناعت ورکړی شي یا هغه خپل حق غوښتلی شي.
خو بیا هم راځو جناب نور څه کنه بیا هم خبر پم د تعلیم لا ولاړېږي که نه کچېرې دواړه جانبه تعلیم یافته وي دواړه جانبه تعلیم یافته وي خو اتمن انشاءالله د شریعت په بنا باندې هغه اوسلی اسلامي اصولو مطابق باندې کول شي ښځه خاوند ته خاوند ښځه قناعت ورکړي چې چاته هغه دواړه پوهي مثلا تجربه ولري د نور خلکو نه زده کړي که چیرې دواړه جانبه مثلا بې سواده وي تعلیم نه یې کړی مثلا امکانات ورته نه وي او هېڅ ناګاهي نه لري نو په دې کې د دې دواړو ترمنځ نه چې یوازې توافق نه راځي بلکې مناظره پیدا کېږي دا مناظره غټېږي غټېږي بالاخره خبره غټ خشونت ته رسېږي چې بیا دا نور مسایل هم منځ ته راوړي. او بیا ورځو بل ټکی ده که چېرې مثلا یو جانب تعلیم یافته ده بل جانب بې تعلیمه دی مثلا دغه هم کوجه غټ تعلیم یافته کس کولی شي بنا دغه تعلیم چې دی لري بنا دغه معلومات چې دی لري په بنا دغه پوه چې دی هغه څه تجربه چې دی لري د جانب مخابر تعلیم یافته نه دی که نه دی که ښځه دی دې ته مقرات بخش دلایل باندې دې ته خبره واضح کړي د دې ته اړ کې د بد قناعت کې مثالونه ژوندي وته وي خپل د ټولنې ستونزې خپل د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نه شروع تر هېواده پورې دې ته واضح کړي او دواړه جانب یو توافق راتمن رسېږي نو څه دغه تاریخ نه موږ کولی شو چې مثلا دا ستونزه حل کړو او مثلا دوی راځي چې مثلا په پولیس کې وظیفه واخلي او هم په نورو مثلا برخو کې تعلیمي برخه ده صحیح برخه او اجتماعي برخه کې نو د دې لارې موږ کولی شو چې اولنی مهم ټکی زموږ تاسو چې وته ونیږو خځه خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا هغه شرعي حقوق ترلاسه کړي څه چې اسلام او دین ورته ورکړي دوی دغه تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مطلب دیوات او د انسانانو پر مخلاق سره ډیر اړین او اړین ضرورت دی.
هاشمی صاحب، دا تاسو راته وایئ چې ځوانان د خپل حقوقو د پاره یا نجونې د خپل حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولای شي، څه شوي تر اوسه؟
بلې، انوري صاحب، په دې رابطه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولای شي سالمه مبارزه وکړي، او سالمه مبارزه د دې لار نه کولای شي چې مقصد ځوانان سره کینی سره منسجم شي، منظم شي، او هغوی سره ټولنې جوړې کړي، مدني ټولنې جوړې کړي، او مقصد خپل غږ او د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅې مبارزې وکړي، او هغه چې د مسؤولو ارګانونو سره تماس کړي تر څو د هغې لپاره چې دغه حقوق چې دي ورکړل شي. لکه څنګه تاسو چې دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي، نو په همدې اساس باندې ځوانان ته پکار دي چې دوی سره منظم شي، منتظم شي، او د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
تر اوسه پورې څه نه دي شوي. کونړ کې
پکولر کی او البته پکولر کی په مرکز کې مونږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته، او هغه و چې لري پالیتونه هم یو څه پالیتونه هم لري، خو هغه د څه پالیتونه دي چې فعال دي، او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي، بلکې دغه وخت پای دی او داسې ډېر سست دي. نو او بلغه مهمه خبره دار چې واځي د کونړ مرکز فورې دغه پالیتونه باندې دي، په ول سوالي کې زه فکر نه کوم کومه شانتي پالیتونه مدني کونړ یا ځانان سره منظم او متجمع او هغه خپل حقوق او ترلاسه کول لپاره هڅه کوي. دا کېږي چې
څه کول پکار دي چې اوی ته هم دغه پیغام ورسول شي، او اوی هم دغه حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي، او خپل حقوق ترلاسه کړي، یا هدا اقل جنی تعلیم تلاړی شي وظیفې وا.
دغه باندې ته په هیتو کارانوري کې موږ تاسو خلاره دا چې علماء او دلارینه علماء چې دا باندې پوسه قشر د زمغو سره په توګه نه کیږي، دي خبرې چې دي هغه اثر لري، او خلک خبرو ته غوږ دي. نو د علماء ډیر مسولیت لري په دې برخه کې چې هغه د مسجد مساجد د دلارینه په خپل تقریرونو کې په خپل جمعې پورې واضح او نصیحت کې خلق او ځوانان چې په هغه په دې قانون یا هغه د خپل حقوق پر اړتیا باندې هغه ته ذهنیت ورکړي چې هغه خپل کوشش
وکړي. دا مطلب دا تر اوسه علما او هغه وظیفت اجرا کړي چې کوم ورته په غاړه دا کم به حق دی.
مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي، او مقصد د تدیر اړتیا باندې مسولیت چې ډیر علما وتري دا چې څومره تر لاس تر سره کړي رسولنده مقصد تدیر اړتیا مطلق دا نه کوم. بل لار چې موږ تاسو ته وویل چې مطبوعات لار نه دا چې موږ خلکو ذهنونه او روحانه او دغه حقوق باندې خلک خبر شي، او پوه شي، او دا چې الله تعالی د پرځانان هڅه باندې
خوری لری قربان